خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو او انقره کې دوه مهمې غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان د دغه غونډو په اړه څه وایي؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. خیبر پښتونخوا کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ د محدودیتونو پر ضد اعتراض شوی. نو راپور نه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږېدلي. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنایي تذکرو مشروط شو او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پانه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کاملوف پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لورې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکي تذکرې پرته پاسپورت ور نه کړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي وو چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له برېښنایي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکي تذکرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شو افغان په ناغوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکومه شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2014 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوپه ده. دغه هیواد د چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپټان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ او په ګډه یې 168 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي وو چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړی چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې بعد دریو ساعتونو په مخوي. روسای خبر همدا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنی نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې. ترکیه او روسیا د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ وروسته به در په خپل موقف ووایو.
د عوامي نېشنل ګوند غړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپل خاوره خپل اختیار، خپل خاوره خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شوی.
کچیر ته د هیواد ار یو غړی یو یو ون خپل کور په مخ کې یا همداسي په نور ځایونو کې کېنوي، به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان وګورو.
د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته لرو. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده چې د روانې میلادي میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلوالو مخالفانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وربولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی؟ په دې اړه پام وکړئ. د عصمت ساروان راپور.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې له ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسیې یو بلنلیک د ملي مصالحې د عالي شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلی دی. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس به په دې ناسته کې ګډون وکړي که نه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بن د کنفرانس په شان د یوې غونډې کوربه توب ته چمتووالی ښودلی دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادي رادیو ته وویل
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله بیا وروسته در رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه ده او په یو سوله ییز افغانستان کې به په سیمه کې ګڼ اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمې ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی دی چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څه باندې یو اونۍ باندې، یعنی د روان مارچ په 13 جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لاره هم زموږه خبرونه اوریدلی شي. زموږ د ویپانې پته ده azadiradio.com. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل لکه چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کمه شوي. په دې اړه پام وکړئ د مشال د خبریال راپور ته.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو کارکنانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماښام پنځه بجې لنډې کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډې کوتل کې ترسره کړه. د لنډی کوتل بازار په بادشاه خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او د کم چې تما چې پنځو کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوته. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولی دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده، اماغ حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب درې میسې ته را رسېدلې ده، څلورې میسې ته را رسېدلې ده. بس ما هغه افغانان ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغوی به د صحت دپاره راتلل، د سهولیاتو دپاره، تعلیم دپاره به راتلل، تجارت دپاره به راتلل، صنعتکارۍ دپاره به راتلل. نن هغه ټول موږ وینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی، ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سنبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټا تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوي دي، هغه کې کمی نه دی راغلی. په کوم بال لګېدلی دي زمونږ پیسې ولې ضایع کړی شوي او د هغې مقصد ولې دې قام ته واضح نه کړی شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تګ را تګ بغیر د ویزې کړی دی. ستاسو پالیسی ده په ویزو به زور ازو. خو مهرباني دې وکړي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دې اسانه جوړه کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپا اسانه یو بل کرت لري راتلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جانزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دې ورته خلاص کړل شي.
موږ ترې چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دې دادي بندې کړې دي، زمونږ تګ راتګ دې بند کړې دي، زخمي څوک اخوا دې خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې چې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کوو چې مهرباني وکړه د نو پاس کنډ آزاد کا، لیټی پاس آزاد کا، گاخی پاس آزاد کا، تور خم چې کم دی 24 گھنٹے کلا وسا تا دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسه تر سره کولو اجازه نو ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسه اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکنانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پښتونخوا کې له اعتراض ورستنیږو په میدان وردګو کې یو بل اعتراض ده. دغلته د میدان وردګو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژند پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګ ولیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخه پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولته غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته شوې ستونزې دې حل کړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستې لپاره هر اقدام چې کولای سي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي، خو ټینګار کوي چې دولت هم د دوی حقه غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له وسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندې نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزینو د غوښتنو په اړه به ډېر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر شو دي چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. فریبا ظاهر ته به غوښ شو چې ځینې ورسپانې کتلې.
انډین اکسپرس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو څخه تېرېدل به یو شاتګ وي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د ښځو ازادیو او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین اکسپرس لیکي د ښځو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت د پلاوي له ډېرو مهمو مسالو څخه دي. خو ورځپاڼه لیکي چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې ښځې باید د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو او ازادیو څخه کار واخلي. ځینې ښځې بیا وایي چې د طالبانو دا څرګندونې مشخصې نه دي. په نویمو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له کوره بهر د کار او تعلیم له حقونو بې برخې وې. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان په ناغوښتونکو په اړه لیکنه کړې چې د استرالیا په سترې محکمې کې د کډوالۍ اړوند قضیه د هغه د کډوالو چارو له وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یوې نیټې نشتوالی لوی رول ولوباوه چې په محکمې کې د افغان په ناغوښتونکو پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر ډاټن غوښتنه ناکامه سي. تمه ود افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان په ناغوښتونکو یوازې EFX ولس نومولی چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلې او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزه ورکړل شوه. د افغان په 2014 کال کې یو بل کس د بدني زیان درسولو په جرم په 1 کال باندې محکوم شو. د 2018 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزه لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان په ناغوښتونکو ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوي وه او هغه دا چې د جرمي عمل له کبله یې ویزه لغوه سوي ده او دوی کولی سي په 28 ورځو کې د ویزې د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتنلیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسمیت ترسره سوي خو د محکمې اسناد ښیي چې افغان په ناغوښتونکو ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهېدلی. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې هلک ژبه هزارګي وه او ماته انګلیسي ژبه یې ویله. په انګلیسي ژبه د لیک لوست پوهه محدوده وه او هم د طالب وسلوالو د جګړو له کبله له یو ډول رواني ناروغۍ هم کړې ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څانګې د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزې د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کاره ډډه کوله ځکه لومړنی لیک یې قانوني باله. د محکمې د پرېکړې یوه عمده برخه دا وه چې دې کس 28 ورځې ټاکل سوي وې چې باید د ویزې د بیرته راګرځولو لپاره غوښتنه کړې وای خو دقیقه نیټه یې نه وښودلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړې چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګنده کړې وای چې یاد افغان دی د لیک ترلاسه کېدو له پایله په 28 ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس هم راځو د افغانستان د تاوتریخوالي او ناامنیو اړوند یوې موضوع ته. او هغه هم دا چې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په تیر یو کال کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت کړي چې شلې د هیواد په پلازمینه کابل کې دي. د دغه مرکز مسؤلینو په کابل کې یوې خبري ناشې ته ویل د کورونا ویروس هم د خزینه خبریالانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې له امله دا مهال شاوخوا له شلو زیاتې خبریالانې په کورونو ناستې دي. تفصیل یې زموږ د خبریال پر راپور کې.
په افغانستان کې خبریالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبریالي په یوې ستونزمنې حرفه اوښتې ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي غیر شکه چې د هغه پر روح روانم بد اغیزه کوي. د دې باعث کیږي چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زښت ډیر منفي اغیز ولري او د دې باعث کیږي چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت هیله لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د وروستیو وختونو کې موږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونی وژل شو. موږ ته هم یو ویره پیدا کړی ده. موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از موږ یوازینی غوښتنه ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبريالانو پر وړاندې راپورته شوه دي د غوښتنو ته د پایټ کې کېږي او د خبريالانو ژوند خوندې کړي.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتي ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبريالانو په تیره خزینه هغه تر اغیز لاندې راوستې دي. د دغه مرکز مسؤل فریدین اگزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډېرې خبریالانې د ولایت پرېښودو او له دې شمېرې ډېرې د هېواد پرېښودو ته اړې شوې دي. دې وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې ترڅنګ مو ډېر خبریالان ووژل شول. په خواشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک و. د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 100 قضیې ثبت شوي چې 21 یې په مرکز کې. میرمن نیکزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړه رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغو وژنو عاملین د ډېر ژر معلومه او ودینیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دغو اندېښنو په اړه وویل:
نسبت رسیدګي به قضایای خشونت و تهدید علی خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو تر رسیدنه کړې. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولي. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسیږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل لدی هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالان د سولې د خبرو اترو قرباني نشي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونشي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه خبرونې لرو، یوه هم د بشري او اساسي حقونو او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر مخکې پام وکړئ یو بل راپور ته. په کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان بیا وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونولو کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او هغه چې کینولي وی پالي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د مسلم غونډې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول سي. د دغې ادارې مشر کاظم همایون:
تاکید ادارې ملي حفاظت محیط زیست بیشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کښېنولو پر ساتنه دی، چې موږ یې پر څارنه هم مسؤول یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
ښاغلی امایون وایي تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 23 میلیونه نیالګي کښېنول سوي وه. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته د نیالګیو د کښېنولو په اړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسؤلینو ته دنده سپارلې ده چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند ښاروالۍ سره په همغږۍ د نیالګیو د کرلو کمپاین هر کال د کب په شلمه نیټه د نیالګیو په کرلو سره رسمان پیل کړي. ښاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمي او تحصیلي موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین پیلې ده مهم او مثبت بولي، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ د عام وګړو هم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمد زی آزادی راډیو ته وویل:
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي، تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وژما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي:
کچیرته د هیواد ار یو غړې یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا انداسي په نور ځایونو کې کینوي نو دا خو معلومه خبره چې یو به مونږ پاکه هوا ولرو بل به مونږ سرسبز او خایسته افغانستان
دی. وای کچیر هر کال ټول د نیالګي په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډه ادا کړي تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزې تر ډیره هواره شوي وي. په دیاړه په تیرو کلونو کې نیوکې دا وي چې نیالګي کښېنول کېږي خو پالنه یې سمه نه کېږي، ډېرو ته اوبه نه رسېږي چې له امله یې وچېږي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
له دې سره ورورو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یوه خبرپاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یوه خبرپاڼه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلور ته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 302 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو، یوه سیمه ایزه موضوع راخلو. د بشري حقونو ټولنو او یو شمیر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په ایران کې د یوې خیریه موسسې پر ضد د محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته. او ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ، د اساسي او بشري حقونو، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
د بشری حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او 14 نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت او غوښتل چې فورا د هغې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بېوسلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې مؤسسې پر ضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو مؤسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقونو او مدني ټولنو مؤسسو په یو ګډ بیان کې د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشتر، د بشری حقونو د شورا له غړو هیوادونو او له اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ په رسنیو کې خپور شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریته سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خپور کړی و. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یوه بیان کې ویلي، محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پرېکړه کړې ده. د مؤسسې په 40 کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسسې مؤسس د 2000 شلم په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشي شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې دا خیریه مؤسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلح او قواو پلي کې. متاسفانه لیدل شوی دی چې تر ځنه مواردو کې د ماشومان په خېلو خواو کې موجود دي، ولی هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو خېلتیا په مسلح او قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولی په داخل د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلی وبانډونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکری یا د نشټوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډیرو مواردو کې شالته دقیق نظارت نشته. ممکن ځنې ماشومان وي او خېل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولی د مخاصه ده چې چون افغانستان د خپل گزارش د ماشومان د حقوقو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکیل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال د جګړه په برخه کې د ښکلو ډل لخوا کارول شوی دی، اول لدی ماشومان استفاده شوی سره لدی چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر خسرانه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په ملي امنیت کې معلوم ده، ما دا ټول چې په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي دا چې ولې دا دواړه خواوي یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي، کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
کچېره ماشومان په جګړه کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو لمخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو لمخې، ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخی او د اساسی قانون کم شده ماشومانو ته خاص پاملرنه شویده په دغه چې د کورنۍ محیط د اساسی قانون لمخی د خزو ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت لپاره د دوی د واده لپاره د دوی د ښوونه او روزنه لپاره باید زیاته توجه وشي دا تاکید شوی ده نه دا چې دوی مثلا په جنگ کې
البته خیلی غاړي دا ردوی دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک خپل اختیار هم ورزي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې دلته خو قوانين موږ چې د ځین نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیت او د ملي اردو دلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده دغه لمخه کیږي او ممکن دلته نوی ولې په نورو ځینو کې د هر خوا خیل خو ته شي دوی یا په دولته ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د هغه نه دی دوی باید په دغه سند کې درس ووایي دوی باید ښوونې او روزنه ته مخه کړي او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په صلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه
کړي کېدې سي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونې له اتلسو کلونو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنې کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نشي
زما خیل غاره ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکړي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمېره مثلا کارکوي او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو ته وویل چې په دولت په اړه کې هغه څنګه استخدام د مسلح قواو معلوم دي چې دقیق څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په اکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چه اغل اسلام نمخته ویل سویده حمامت و جرع حومت و جندل اسجعی فانت بمرائن من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر 2000 کلون پوره شوخواستان
نن پا هم دی حق لغگیگو پا پل که پا افغانستان او نړی کې د کوترو او کوتربازی پا لرغون تو خبری کوو. ورپسې د کوترې سپېڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څېړو، او په آخر کې د کوتر بازۍ په هکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولې شو. موږ د کوترو د تاریخ او د چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلي دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و. هغه ویلي دي: حمامت و جرع حومت و جندل اسجعی فانت بمراء من سعاد و مسمعی و معلقتنا و معلقوله. چې له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کفتره، ته ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داسې یو ځای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته آواز خپل باسه او د موږ دواړو خبرې یو بل ته انتقالولی سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستان امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتلی شاعر دا استعمال کړی، زید په نوم یو شاعر چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویل او په شیرونو کې مدارغل. نو لدین معلومی کې دا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راځو دې ته چې کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوی دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتونکی ده چې تل د مثبتې نښې په ډول کارېدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړې زیاتوي چې د کوترې تګ ډېر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروڼکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبوله ده. په ادبیاتو کې سندرغاړین دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایستګی او د دې معصومیت د فکر کې چې دا ډېره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدلی د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دا دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼکې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پښې کنه په سور رنګ، سترګې مغه خاص رنګ، او د دې دا تګ او رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما رشته خوښېږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله ودای دویم وظیفه ور. کوتره ډیر ځله په لوی فتوحاتو کې خپل رول ترسره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگي قومندان ترمنځ، د جنگي قومندان او د سیمه ییز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سولې پیغام ولسته رسول کیږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس اواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفی تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیږي، پتاین دا سیاه پتاین گلدار دی، سور سور گلان لري.
د کوترو په خصلت کې د چا دی ډیر خوښیږي؟
کوترو په خصلت مسیح می خوښیږي.
څه رقم مسیح؟
دا چې مسیح کوي او بل سره غمبر وایي همدا می خوښیږي.
مګر اوس دا ډیر غلی دي. دا ولې؟
دا خو اوس سیزن دی کوریزا باندې کې اچي، اوس کوترو ټول غلی ده، ځان یې په درد کې ده کنه. دا باندې
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي:
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي، او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډې او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې عاجزه او معصومه الوتونکې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې که چیرې دوی هغه وزوروي او یې حلال کړي، نو له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پوهنتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وایي چې یو وخت تر کوتره وشتلې وه، بیا ماغه و چې بندي شو.
کومندان چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي. خو د کاکته اجازه نه ورکړه چې هغه و دې ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و. نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته، د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کوم. کله چې دې ور باندې ډز کولو، دا ډز بي ځای اصل. خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزرو پورته کړي، د وزرو لاندې وشتل شو. دا چې د وزرو لاندې وشتل شو، کفتر را وخته او دغه سره پرې کړو. وینې په مغه شپه غوړې مول شو، دغه نور څه د دوه کال زندان تر کړو. او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قاچاق کړی دی. په داسې حال کې چې نه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع. خو په مجموع کې د کفتر حلالول یا د دوی وژلو، دوی ښکار کول، خنزی یعنی بدک گنه ده د زندان نیبراندی کله شغه زنګله ته کفتر لپاره تللی و شغه خر کی هم ده کوشنی کوشنی مرغی وولی هم دغه مجموع کی کار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتر ویشتلی و بیا دغه یو کوشنی ورو رفات شو په مال ورځ په مجموع کې په کلی کې هم خلک هم دغه کګنه لري شکل دوی د کفتر ووجنی دوی په سیخې نه دی او دوی ساتمن یو توان پیخي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې الالي کړي نو پایلې ښې نه وي، له ستونزو او غمونو سره مخ کېږي. خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنا نه دي.
عقیده دا ده، اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده، ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي، خو دا شرعي عقیده نه ده. دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده، نسل په نسل خلکو ته راغلې ده، ولې دې خوړل جایز هم دي. د هرې کوترې خوړل جایز دي، ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه دی، خوړل جایز دي. موږ په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولی سي، ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي، دغه خوړل جایز نه دي. او گوشت خوروي کفتره لغه جمله څخه نه ده، هغه دانه خور ده، لکه چرګ غونده حکم دي. چرګ او د چرګانو غونده او د نور پرندو غونده حلال پرندو غونده حکم لري چې کولی سي شرط له هغه غوښه وخوړل سي، کاغه زیارت کې وقفي، کاغه بل چیرته وي.
کابل کې د کافوریشی کوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږېدلې. ورته غوږ شئ.
نوم عارف خاکسار، کفتر ایم لارم، پرندواز هر شای لارم، کنری ایم لارم، سیرک ایم لارم.
تو داری کفتر ای لاری؟
دیر لارم، یا پنزوز زنی سلیف زنی.
پنزوز زنی؟ دی کفتر نومون را تویل ایسی؟
او
کم دی؟
سرخ شیرازی، سرخ چاب، زرچاب، بورده، مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی، رقم رقم دی نو.
دی کفتر تو کال عمر کوایسی؟
تو سی کفتر اندی چی پینزه کالم ما سرشتا، سالور کالمی را سر، دره کالمی.
دی کفتر تاری به چه ورکه؟
دانا ورکه ورده.
چه ورکه؟
روڑی خوری، غنم خوری، مثاله، وریجی خوری، هر شی چورتواج مستد دانه ای خوری.
دی کفتر منز که بیا کم کفتر دی دیر زیاده خواهی بی؟
اصل شیرازی کفتره.
شیرازی؟
سر شیرازی، زر چپ.
توایی که
در
شیرازی
سرخم خواهد شیرازی نو یا وزر تک سوری یا وزر تک سپینی دا سینه ایم سپینه ای
دست دکان کشتا سرخم
خواهد دکانو کشتا قپس که ده
شیرازی
ده؟ شیرازی ده
سو کالا کیگی چه چه دلتا کفتری خرچه ای او کور که امساتی
تقریبا نجیب دو وقتون از هم دلتا رازم
کدی سرو توی مثلا دیوی کفتری قیمت به سو روپی ده
هر رقم ده پینزه زره لاز زره پنزو زره پنزو روپی سل روپی دو سوه دره سوه هر رقم دی رقم رقم دی
پنزو زرم ستا
پنزو زرم
ستا سر خم کفتر ده
دو چپ ورته وای
سر کمال داری ده
بس تو خلق شوق ده نو ده یو علاقه ده خوشی خلق بشی تی اخلی
سرگی تونگا
نه نه ما خیسته ده اگه نوم لاری دو چپ ورته وای
اره و رسونه لی کفتری خرسه
زه صدر وقت درته وی اوزنو کلا شل دانیم خرسه و دو دانیم خرسه و ده خو
او سخ پل کفتری لکم جای راولی
زه هم دیر ده اخلو کنه خلق راولی
دی کفتر پاک لا جنی کسان چی وایی چی که چیری تو که علاله که یازار ورکا بیا اغا کس یو تاوان رسیگی کنه جسی دی خلقو انگیری نگی تی پاک لا چوایی
زایم چی کفتر باید سو گلان لیکی پوشی روبال ده
درنو دوستانو دا و جوان پشیبو که خبرونه تر بیا خیلی چاریم